د ازادي رادیو اوریدونکو او د ځوان فکر د پروګرام مینوالو ته سلام. ځوانان څنګه کولای سي چې د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې فعاله ونډه ولري؟ دوی څنګه کولای سي سره متحد سي او څنګه کولای سي چې ټول قومي، نژادي، سمتي او دینی توپیرونه یوې خواته پرېږدي او د راتلونکو ټاکنو په اړه خبرې وکړي؟ چې کوم کاندید کولای سي په شتوګه د دوی ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي؟ زه صادق رښتینی یم. په دې لنډ بحث کې را سره د کندهار درې تنه فعال ځوانان اجي محمد نادر، نثار احمد صالح او سرینا فیضی دي. په پیل کې د افغانستان پر روان سیاست کې د ځوان پر رول بحث کوو. ښاغلی نادر، ستاسو په نظر ځوانانو ته د افغانستان پر روان سیاست کې څونه پاملرنه سوي؟ آیا دوی ته دا فرصت ورکول سوي چې سیاسي فعالیتونه وکړي؟
بله، وو ځوانانو ته په هغه اندازه امکانات برابر دي چې دوی خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، خصوصا سیاسي فعالیتونه. خو زه دا خبره هم دلته کوم چې زموږ په وطن کې د انتخاباتو د دې پروسس نوې دی او تر هغه اندازې پورې خلک نه دي زنده آګاه چې څونه باید کوشش وشي په هغه کې خلک نور هم ورسره پوه او آګاه سي. په دې باره کې موږ خصوصا دغه کاندیدان چې ځانونه مو ولایتي شوراګانو ته کاندید کړي دي، دوی چې په هر نو کې داسې موږ باید د خپل ږغ او د خپل آواز تر خلکو پورې ورسوو تر څو د ځوانانو ته دا زمینه برابره سي چې هغه هم په انتخاباتو کې خپل ونډه واخلي او خپل فعاله رول وشي.
ښاغلی نثار احمد صالح، پخوا داسې ویل کېده چې ځوانان باید د سیاست څخه لیرې وساتل سي او دوی زده کړې ته اړتیا لري او یوازې باید زده کړه وکړي. تاسې د دې خبرې سره څونه موافق یاست؟
ډېر مننه تاسو اورېدونکو ته سلام وایم. زه ورسره موافق یم، خو په نارمل هیوادونو کې متاسفانه چې افغانستان د دنیا په جغرافیه کې یو د هغو هیوادونو څخه دی چې هغه په نارمل حالت کې خلک ژوند نه لري. کله چې ځوانان د زده کړې په مرحله کې هغه باید د سیاست څخه لیرې پاتې سي او دا د پرمختللي هیوادونو لپاره دا خبره صدق وری کولای سي. اما په داسې یو هیواد کې افغانستان چې هغه په اب نارمل حالت کې دی، یو خوا یې سمنه ده ډاکټر په صحیح ډول سره خپل وظیفه سرته نه وړي او همدا ډول هغه کسان چې ځانونو ته سیاسیون وایي او د افغانستان سیاست یې پر غاړه باندې اخیستی دي، د سیاست په یوه نوم او بل نوم باندې خلک چور کړله، د سیاست په نوم باندې د توپک شپېلې د خلکو په سینو کې خالي کړلې، د سیاست په نوم باندې معاملګري وکړله او د سیاست په نوم باندې وطن خرڅ کړي. هغه کسان چې هغوی صادقانه سیاست نه کوي، د هغوی تر ټولو بده پایله دا ده چې په افغانستان کې نن سبا که چیرې تاسو د ډېرو خلکو به اورېدلی شي سیاست معنا درواغ. کله چې د سیاست ښکلې کلمه په درواغو باندې مبدله کیږي، د دې پر علت باندې باید بحث وسی. د دې وزنې علت دغه دی چې هغه کسان چې د افغانستان سیاست یې په خپل لاس کې اخیستی و او سیمه اخیستی دي، هغوی د سیاست د کلمې سره لکه څنګه چې د سیاست تعریف دی هغه ډول دوی برخورد ورسره ونه کوي. په دې خطر باندې خلک پر لاس باندې مجبور سول چې پر سیاست باندې، پر ګوندونو باندې، پر سیاسيونو باندې او حتی د سیاست و پاک کلمې ته د درواغو نوم ورکړي. په دغه برخه کې ځینې پردی ایدیالوژي غانی هم وی چې هغه به دا ویل چې غنی سیاست د اسلام سره په ټکر کې دی. دا خبره به هم کېدله چې موږ دغه ځای دغه موضوع د پاره یو خاص اصطلاح د سیکولر اصطلاح لرو. د سیکولر یو تعریف هم دغه دی چې هغه اسلام یا دین او سیاست سره بیلې. په داسې حال کې چې د اسلام مقدس دین چې دی هغه کې سیاست سوي دی او هغه پاره برخه کې کنيزامي اړخ کې فرنګي اړخ کې ټولنیز اړخ کې دغه د اسلام سیاست ډیر فعال او ډیر مثبت نتیجه ورکړي ده. زوایم چې په افغانستان کې کځوانان غواړي چې نور د افغانستان بهبود وویني، د افغانستان شیرازي وویني، نور د سیاست د هغه کسانو لولکې څخه و بس، نور د سیاست په خپل لاس کې واخی او کغواړي چې وطن د یو مثبت لور پر طرف باندې قدم واخلي، هم تاسو باندې چې خپل لوري بټاکي. متاسفانه هغه کسان چې موږ باورونه پکړي و هغه خو د دې پر ځای چې هغه خپل وظیفه سره ونه رسوله سیاست په دروغه راته مبدل کړي.
تاسو د یو ځوان په توګه سیاست او مبارزه څنګه تعریفوي؟
د سیاست مشتکاتو باندې زه بحث نه کوم، د سیاست پر ډولو باندې. یو هغه خبري چې هغه تیوري یو عملی خبري. سیاست د جامعي تعریف چې د ارزښتونو پر سر باندې په اصطلاح باندې جګړه ده چې هر سړی غواړي چې خپل ارزښت لاسته راوړي. همدا ډول د مبارزې یو لنډ تعریف هم دغه دی چې هغه د دنیا مبارزینو دا خبره منلې هم ده چې و خپل هدف ته رسیدو د پاره یو هڅه ده، د مبارزه ده. مبارزه خپل ځان ته بیلابیل ډولونه لري، خو په وسنۍ عصر کې تر ټولو کامیاب مبارزه و هغه د عدمي تشدد مبارزه وه چې موږ په افغانستان کې د بلګې په ډول سره ستر باچا خان مثال یادولی سو، او په هندوستان کې مهاتما ګاندي چې هغه د عدمي تشدد د مبارزې د لارې خپلو اهدافو ته نه ورسوله. نن سبا چې هندوستان په دنیا کې د ستر اقتصادي قوت په نوم یادیږي، یوازینی علت یې د ګاندي عدمي تشدد مبارزه وه. متاسفانه چې په افغانستان کې د باچا خان سره خلکو هغه څه پروژه د هغه سره اوږه پروژه ولاړلل، لکه په هندوستان کې چې خلک د ګاندي سره ولاړل او هغه خپل ارمان ګور ته یووي. د افغانستان لپاره د عدمي تشدد مبارزه چې یوازینی تعریف یې دغه دی چې خلک خپل هدف ته ځان رسوي، د ټوپک په زور نه، د وینې تویولو په زور نه، د وژنګ په زور نه، بلکې د خبرو اترو د ډیالوګ په واسطه باندې خلک خپل هدف ته ځان رسوي. دا د ادمي تشدد یا هم مجموع کې د مبارزې یو تعریف دی چې خپل و هدف ته د رسیدو لپاره یو پاکه هڅه ده. طبعا چې د ځینو هڅو په وړاندې باندې بعضی اپوزیشن موجود وي، مخالفین به څوک ولري، دا مخالفت چې دی هغه د انسان فطرت کې یو نغښتی شی دی.
اغلی سرینا فیضی، ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، دوی ته د افغانستان پر روان سیاست کې څونه پاملرنه سوي؟ آیا ښځو ته دا فرصت ورکول سوي چې سیاسي فعالیتونه وکړي؟
زما په نظر سره په سیاست په کوم منبع چې اوس فلان موږ قرار لرو یا کوم حالات کې چې موږ یو، ډېر ځوانان شته چې هغه ګوندونه جوړ کړي دي، ځینې سیاسي ټیمونه جوړ کړي دي چې په هغه کې یو سیاسي فعالیتونه هم ترسره کړي دي، او په کندهار ولایت کې تقریبا اوس د 25 ګوندونو څخه زیات دي، او کوم هغه مشران چې دي هغه ټول خپل فوکس یا ټول متوجه پدې د کوم ګوند بزما پر څنګه کار کوي. د دې څخه مش پیژنې ځوانان ډېر علاقه مند لري په سیاست کې، عادي کې یو مستقیم که غیر مستقیم د وسر خپل ځان یو سیاسي بهیر ته ځان سیاسي بهیر ته ځان داخل کړی دی. د شزه په برخه کې هم چې نن موږ داسې ځینې ټیمونه لرو چې هغه د شزه د نارینه د ترڅنګ اوجه په اوجه کار هم کوي، لکه څنګه چې اوس موږ کاندیدان لرو په ولایتي شورا کې ځینې شزنه او ځینې نارینه دي، همدارنګه په ځینې داسې نور ټولنه کې چې ټوله مربوطه په سیاسي پروسو پورې دي، هلته هم نارینه او شزنه په پوره ډول سره او په مساوینه ډول سره هلته دي، دواړه برخه اخلي او کار کوي او خپل کوم هغه سیاسي فعالیتونه چې دي د نارینه ترڅنګ په پوره ډول سره سرته رسوي. یعنی فعالیتونه هلته د شزنه هم ډېر زیات دي، ځکه وايي په شزه باندې د نړۍ ټوله جوړه ده.
انتخابات د دیموکراسي یو اصل دی. افغانستان تازه د دیموکراتي ټولنې د رامنځته کېدو لپاره ګامونه اخیستي. سالی صاحب، تاسو وایئ څنګه کېدای شي چې د هیواد د سیاست په دې نوي باب کې چې د واک انتقال کېږي ځوانان د ناوړه سیاستونو ښکار نه سي؟
زه د غلي سیرینا پر خبره باندې یو لږ تمرکز کوم. د ګوندونو خبره وکړله، کله چې په افغانستان کې د ګوندونو خبره کېږي موږ دا هم باید په یاد ولرو چې کله چې ولس پر ګوندونو باندې بې باور دي د چا د لاسه؟ آیا ولس پر حق دی که ګوندونو پر حق دی؟ کله چې ته یو ځوان ته وایې چې راسه په ګوند کې اشتراک وکړه، هغه چې کله د ګوند څخه نفرت کوي خو پر حق دی، ځکه د ګوند په نوم باندې دا وطن خراب شوی، دا وطن دربدره شوی دی. مګر دا هم باید موږ ومنو چې دغسې یو هیواد لکه افغانستان چې په هغه کې انتخابات جمهوري، بله ګوندونو څخه موږ خپل هدف ته نه رسیدلی. یو پارلماني نظامونه دي چې خو سراسر ګوندونه، چې پاکستان یې ښه مثال دی. تاسو یو مثال وایم، امریکا فدرالي نظام دی، په امریکا کې لا ګورې ګوندونو ډېر رشد کړی دي، اته د ګوندونو د خوا ګورې بيخي ټاکنې کیږي، پارلماني او د جمهوریت نظامونو اړخونه خو لا بيخي بیل دي. زه وایم چې بله ګوندونو څخه د افغانستان که پارلمان دی، که ولسی جرګې دي، که مثلا ولایتي شوراګانې دي، تر څو چې ګوندونه پیاوړي نسي، تر څو چې ګوندونه ملي روحیه ته داخل نسي، د افغانستان لپاره یو خاص او ښه فکر رامنځته کول ناممکن دي، ناممکن دي. سید د یو شخص په سبا ځینې کسان ولاړي، مګر کچيري په یو شخص یو ګوند ولاړي، هغه بیا کولای ست ډیر پر کنټرول وسیږي او د خپلې خاصې برنامې لمخې هغه خپل پروګرام مخته یوسي. دا خبره بل خبره ده چې د افغانستان ستاسو سوال تر اعظم د افغانستان د شپېته څخه تر 15% پورې د ستاسو دوستانو په خبره زده خبر کوم چې احصایه وایي چې د شپېته څخه تر 15% پورې ځوان قشر تشکیل د افغانستان ځوان قشر دی. طبعا چې کله موږ 15% خلک یادوو، د افغانستان په 2014 یا د 2019 کال په انتخاباتو کې تر هر چا بل ډېر ښه رول لوبولی سي، همدا ځوانان دي چې د افغانستان سرنوشت په ټاکي. د ځوانانو لپاره مهمه خبره دا ده چې هغوی د کاندیدانو برنامې باید وګوري، په پټو سترګو باید د چا تر شا ونه درېږي. یوویشتمه پیړۍ ده، خلکو د مځکې کارونه ټول ختم کړي دي، حتی اوس یې خیال دی چې اسمان ته وخیژي. مګر متاسفانه چې زموږ ځوانان اوس هم په دې باندې نه توانیږي چې د یو کاندید برنامه څنګه وګوري. متاسفانه یو خو د کاندیدانو سیویت د خاور سره خاورې دي په هغه اندازه چې موږ توقع لرو هغه رقم کاندیدان موږ نه لرو یا د افغانستان د ایتنیکي حالاتو پر اساس باندې د ژبې و د مذهب و د قوم و د قبیلې په اساس ګوره خلک ټاکل کیږي یا د اصول له مخې نه بلکې د روابطو په اساس ګوره خلک ټاکل کیږي. دا د افغانستان یوه ستونزه ده او دا به هغه وخت حلیږي چې دغه د شپېته څخه تر 15% پورې ځوانان په ځان کې یو تحول راولي تر څو هغوی د خلک درګریوان راونه نیسي هغوی به اخته یي همدا فساد به کوي ځکه د فساد وظیفه د فاسد انسان وظیفه همدا فساد دی چې کوي بیا زه وایم چې ځوانان دي چې د افغانستان لپاره به یو مثبت زیری راوړي او یو څوک به ټاکي خپل زحمت به ټاکي. د افغانستان په تاریخ کې د درې نوي کال ټاکنې بې ساري دي. د افغانستان په تاریخ کې دا یوه نوې پاڼه ده چې بې له تشدد څخه بې له وینو تویولو څخه یو ولسمشر خپل چوکۍ پرېږدي و بل ته په سوله ییز ډول سره. دا چې ځوانان په دغه برخه کې د کاندیدانو برنامې څنګه مطالعه کوي د هغې څخه څه ډول سوالونه کوي او برنامې باید دقیقې مطالعه شي چې د افغانستان لپاره کمې دي. یو شی چې د کاندیدانو په برنامو کې ما لیدلی دی چې د دوی برنامې د افغانستان جغرافیې دپاره نه دي حتی د اکثریت وي هغې د دوی برنامې بیخي د امریکا د جغرافیې دپاره وي. زه وایم چې افغان انسان د نسو مړولو ته اړتیا لري مګر دی ماته وایزه به تیاره جوړوم ته چې یو ورده یو انسان نس ور مړ نه کې هغه وایسه ستا تیاره به بلا باندې وام. مهم خبر دا ده چې د افغانستان پر ضرورت باندې بحث وسي د افغانستان کې د امن پر اصول باندې بحث وسي. افغانان نور د جنگ څخه خواتوري دي نور موږ امن ته نور موږ ډوډۍ ته اړتیا لرو. متاسفانه چې د زراعت پوهان وایي چې د افغانستان 15% ځمکه د زراعت وړ ده مګر بیا هم زه نن د پاکستان د غنمو په امید یم که ماته پاکستان غنم راوارد نه کړي زه دروږې مرم.
یعنی تاسو دا منئ چې په تیرو وختونو کې د افغانستان په سیاست کې د ځوانانو څخه ناسمه ګټه اخیستل شوې؟
بالکل. دا باید موږ کله چې موږ د ناسمې خبره کوو ځوانان په ناسم ډول باندې استعمال شوي دي. که چیرې تاسو هغه کسان مطالعه کوي چې هغوی په افغانستان کې وینه توی کړې ده د هغوی تر شا یو خاص قشر ځوانان ولاړ دي هغوی یې حمایت کوي. همدا اوس هم اکثره ځوانان پوهیږي چې دا نفر فاسد دی دا نفر د دې وطن په ګټه نه دی مګر بیا هم په جګه غاړه باندې ناست یو دغه نفر لپاره کمپاین کوي. خو ته من هیڅ د یو ځوان د دې وطن یو زعیم ټاکې ته باید د صادقانه پرېکړه وکړي چې هغه د وطن په خیر باندې اوسېږي. زه وایم لکه څنګه چې په ناسنډو استعمال شوی دي د افغانستان تاریخ هم دا ثابته کړی دی چې موږ ځین ځوانان درلودل دي چې هغه د افغانستان لپاره مثبت تمام شوی دي چې زموږ استاد بابا احمد شاه بابا یې ښه مثال دی چې په 12مه هجري پیړۍ کې هغه د 15 کالو یو ځوان و. اما متاسفانه چې نن کته یو 15 کلن ځوان ته د سیاست خبره کوي هغه بیخي د ساسه معنی نه پوهېږي سیاست خو لا پرېږده.
مننه ښاغلی نادر. انتخابات یو ملي پروسه د ځوانان څنګه کولای شي چې خلک وهڅوي تر څو د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو په روانو انتخاباتو کې برخه واخلي؟
ټول تر مخه موږ دلته امنیتي ستونزې ډېرې سختې لرو. تقریبا موږ د ولایت داسې سړي فکر کوي نیمه اندازه چې د لیرې ولسوالیو کې د هغه راوتل نسي ځوانان د انتخابات لپاره او په ښار کې هم ډېر په کم تعداد سره خلک د دې شیانو سره آشنا دي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي. نو د دې لپاره باید موږ ټوله که میډیا د لارې کېږي او که د خلکو د پوهاوي د لارې کېږي ټوله باید موږ دا خلک واسو تر څو دوی راسي او موږ سره په انتخاباتو کې برخه واخلي. رښتیا هم که چیرې دغه ځوانان په دې شیانو سم سر خلاص کړي او پوه سي را روان راتلونکی هم دوی جوړولی سي ولې که تر څو 15% یا 50% دوی په هغه منطقه کې خپل وجود لري په هر ځای کې نو د دې څخه باید موږ دغسې استفاده وکړو چې خلک د میډیا د لارې د خپل د کاندیداتوري د لارې څخه د احتواس ول سي چې تر څو راځي په انتخابات کې برخه واخلي یو فعاله ونډه ولري.
نور ځوانان د غونډو په جوړولو یا پروګرامونو په جوړولو سره څونه کولای شي چې خلک پو او آگاه شي انتخابات کې ګډون وکړي؟
غونډې خو دې کیږي هم ټولنې جوړې شوي دي هم کارونه جوړ شوي دي دا کسان اوس هم محدود دي دونه په اندازه نه دي چې ټولو ته لاسرسي وسي او ټولو خبر سي په دې باندې. خو بیا هم د خلک بعضي ټولنې دلې جوړې شوي دي چې هغه ځوانان اسولې دي او خپل یو اجتماع جوړ کړی دی هم په هغه کافي اندازه باندې نه دی باید نورم پر دې باندې کوشش وکړای شي خصوصا د میډیا د لارې او خلک دې ته واسول شي چې دا خلک راجل کې
اغلی پیزي تاسو او ساسي په ډول نور انجونی چې په ټولن کې نسبتا فعال دي څنګه کولای شي چې نور شي ځواڅوي چې دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي؟
بلې و ډیر اسانه توګه سر کول شي که څه هم دې موقفه به ډیر سخت وي اندې ته منان کول ډیر زیات سخت دی که چیرې زه فکر کوم د امنیتي ستونزې موږ ته زیر سو په ټول افغانستان کې امنیتي ستونزې شته یوازې نه چې په کندهار کې او انتخابات داسې پروسس چې هغه په کال کې په 15 کال وروسته د راځي نو موږ په دا یو ورځ د امنیتي ستونزه باید موږ خپل دولت سره همغږي اوسو، تر څو د امنیتي ستونزه بیخي باید د دې مشکل باید موږ خپل مخنیوی وکړو. که چیرې دولت او عام ولس سره یو ځای سي، فکر کوم امنیتي مشکل به د منځه ولاړ سي. نو دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شي راووځي او ډېر په دلاوري سره په ډاډ زړه سره کولی شي رایه خپل رایه استفاده کړي، ځکه دا دوی ملي وظیفه ده. که چیرې دوی یو ملي احساس ولري، هر افغان خپل رایه به خپل ولسمشر به خپل په ټاکن سره وټاکي. اول دا او دوهمه خبره ده چې د ښځو ونډه په رایه کې یا هم د هغو رابلل و رایه ته چې تاسو باید رایه ورکړئ. موږ وینو چې ځینې مرکزونه جوړ شوي دي خپل په ښار کې، او ځینې موږ داسې دوستان لرو خپل علاقه کې، دا سیمې لرو، ټولنه لرو، هغه چار اطراف کې موږ کولی وای. او اوس افغانستان کې بالخصوص په کندهار کې ځینې داسې فعالیتونه سرته رسېدلي دي، لکه د میډیا له موږ کولی ډېر په اسانۍ سره یو د بل سره کمیونیکیشن یا ارتباطات ټینګ کړو. د هغه لارې موږ کولی آګاه کړو، پوه کړو. او د بل طریقو ځینې سینټرونه جوړ شوي چې په هغه سینټرو کې بیرته د هغه میډیا له لارې ځینې داسې کانفرنسونه جوړ شوي دي په اوسني وختونو کې چې دې آګاه کړي دي. پوکړي تقریبا د 100 څخه زیات شاګردان راغوښتلي دي، او هلته دې ته دا پر دې ټول په سیاسي هدف باندې ورسره محاسبه کړې ده، بحث یې کړی دی ور باندې. او ځینې داسې شاګردانو ځینې پوښتنې کړې ده، بېلابېل خلک ورته راوستلي دي، ځینې کاندیدان ورته راوستلي دي. او اوس هم ځینې داسې غونډې پله پسیا دي، دوامداره دي او دوام به لري تر هغه وخته پورې چې د انتخاباتو پوره پروسس مخته ولاړ نه سي. نو دا خپله یوه آګاهي ده، که چیرې دي انشاءالله کوشش وکړي دوی په ټولو شیانو باندې پوه سي، او دوی به خپله نور به وهڅوي چې دوی هغه ته به هم یو دعوت ورکړي چې راسه تاسو، دا هم ډېر مهم دي، ځکه موږ یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او موږ رهبر کینول زموږ خپل په لاس کې دی. سبا ورځ موږ څوک مقصر نه کړو چې تاسو موږ رهبر وټاکئ، ځکه موږ رایه ورکړې ده هغه به راځي.
د انتخاباتو په شفافیت کې ښځې څه رول درلودلی سي، او څنګه کولی سي چې د درغلي افشا کړي؟
د انتخاباتو که چیرې موږ خپل ځان پر خپل رهبر ټاکو، اول باید د هغه په اړه باندې پوره معلومات لاس کو چې څوک دي، څنګه دي، او ولې دي. د هغه نو ورسره کوم دغه سوالونه چې ذکر شوي زموږ په دماغ کې یا زموږ په فکرونو کې هغه ته ځواب ورکوو. دغه نه په ورسره موږ کولای شو هغه نفر سره ملاتړ وسیږو، او نور هم ورته راوبلو چې تاسو باید د حمایت کوونکي باید اوسیږي، او زه چې یم تاسو باید اوسیږي. او هغه ته ډېر په اسانۍ سره ځینې مطالب دي چې هغه ورسره مطرح کیږي. دغه نه ورسره شاید په دې باندې پوه شي، ځکه زموږ خلک د تحصیلاتو کچه ډېره کمه ده، او هغه په عام په هوی باندې شاید پوه شي. که چیرې موږ د چا سره داسې په دغه لهجه سره، شاید ځینې خلک وي میډیا ورسره نه وي، شاید راډیو سره کار نه اخلي، ځینې ولسوالۍ شته چې په هغه ځای کې به دغه لاسرسی ورسره نه لري. اما که چیرې د هغه ځای هغه د ملای مامان د لارې څخه داسې نور خلک شته چې د هغه د لارې موږ کولی شو د مسجدونه د ملا څخه کومک واخیستل سي، ځکه د هغه خبره ډېر ځای نیسي په اوسنۍ ټولنه کې. او ځینې داسې قومي مشران کېدای سي دوی خپل رهبره وټاکي، او کولای سي چې په ډېر په شفاف ډول سره وي. او په ضمن کې ښځینه خو ډېر زیات رول لري، ځکه ځینې نه حاضرین به ښځینه هم وي. دوی په دغه کوم کمیسیون کې چې کار کوي، هغه ځای کې دوی خپل دا نور خلکو ته آګاهي ورته ورکي، عام آګاهي ورته کړي. آګاهي دانه چې دا زما یو مسلحت دی، الله پاک خپله فرمایلي چې ستاسو پیغمبر خپل هغه پوهه د نور سره شریکول، نو تاسو خو د هغه خپل امتیان یې، تاسو هم باید د نور سره شریک کړئ. نو موږ باید دا پټ نه کړو، کوم څه چې پوهیږو باید هغه نور ته هم باید ورسو.
سالی صاحب، د ورستی پښتنې په توګه تاسو د انتخاباتو په شفافیت کې د یو ځوان رول څومره مهم بولئ؟
ستاسو د سوال څخه مخکې د عامه پوهې پر خبره باندې لږ تم کېږم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون و هر ولایت ته یوه خاصه بودیجه لري چې هغه د خلکو په عامه پوهې کې باید دوی مصرف وکړي. هغه که په اوناس طبقه کې که په ذکر طبقه کې، کېدای شي هغه له سیرنا زما سره په دې خبره کې موافق واوسیږي چې ولسوالیو ته چې کله دوی هغه خپلې مقررې ښځې استي، په هغه برخه کې باید ښځو ته کمپاین وسي، د رایې ارزښت باید ورته بیان سي، او دوی باید په دې باندې پوه سي چې په دې وطن کې من حیث د یو انسان ستا وظیفه څه ده. متاسفانه چې په کندهار کې دا کار تر هر ولایت ټکنی دی. د افغانستان کې دوی چې دی په کندهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه وظیفه په هیڅ ډول سرته نه ده رسولې، آګاهي نه ده رامنځته کړې، ولسوالۍ ته سفرونه نه دي کړي، په ښار کې د میډیا د لارې په راډیوګانو کې اعلانات نه دي کړي. نن سبا چې په کندهار کې چې څونه میډیا راډیوګانې په ولسوالۍ کې اورېدل کېږي، بل هیڅ شی نشي کېدلی. دې خاصه بودیجه لري، دوی باید اعلانات جوړ کړي، دغه طریقه باید کارپوهان کښېنوي تر څو هغوی ته واز وکړي، هغوی ته د انتخاباتو پر ارزښت باندې خبرې وکړي. متاسفانه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا کار نه دی کړی، او ما وخت پر وخت باندې هڅه کړې ده چې د کمیسیون د مسؤلینو سره یو ځای سم تر څو موږ یو ډیالوګ وکړو، او هغوی په دې باندې قانع کړو چې ستونزه په کوم ځای کې ده. که چیرې ستونزه په مرکز کې، کېدای شي موږ به د مدني حرکت له لارې پر مرکز باندې فشار وارد کړو. متاسفانه چې دوی زموږ سره نه یو ځای کېږي. په دغه برخه کې د ملا امامانو څخه او هغه بې پرې قومي مشران چې هغه په هیڅ طرف پورې مربوط نه دي، د هغوی څخه موږ مرسته وغواړو. ملا امامانو ته ووایو چې تاسې د جمعې په لمانځه کې خیر دی، د یوه جمعه بیا د هغه خپلې اجنډا را دې خوا ته پر انتخاباتو باندې بحث وکړي، پر اوهبي وطن باندې خبرې وکړي، د وطن سره مینه څه ده، یا پر بیعت باندې چې په اسلام کې ګوره یو ډېر خاص باب لري چې بیعت څه ته ویل کېږي، پر دې باندې بحث وکړي. مشکل حلېږي، خو قناعت ډېر مهم دی. زموږ د افغانانو اساسي مشکل دا دی چې موږ یو د بل خبرو ته غوږ نه سره نیسو او د زغم کلتور نه لرو په ځان کې. ستاسو پوښتنې ته راځم، ګنګوسې بیخي ډېرې دي، د پردیو اجنټانو د خوا څخه لیکنې هم کېږي، اذهان هم مخشوش کېږي چې رئیس جمهور مخکې تر مخکې ټاکل شوی دی. څوک وایي چې په افغانستان کې انتخابات په ډېر ناامنه فضا کې دي، څوک یو څه وایي، څوک بل څه وایي. زه من حیث د یو حر او د یو آزاد انسان، په افغانستان کې د درو نوي کال ټاکنې زما دپاره د تنفس غوندې اړتیا لري. زه که امنیت سم یي که نه یي، که اور یي که اور مړ یي، دا زما مسؤلیت دی چې زه ورسم تر صندوقه پورې ځان ورسوم او خپل رایې استعمال کړم. دا چې چا ته رایې ورکوم هغه بیل بحث دی. که چیرې ستا په دا یولسو کاندیدانو کې خدای مهربان دی چې تر انتخاباتو به دغه کاندیدان سره راکم سي، دا ګراپ یې راشر سي او بل ته به سره تیر سي. که چیرې په دا یولسو کاندیدانو کې هېڅ داسې یول خو یو څوک شته، که بیا هم یو څوک نه و چې هغه د افغانستان لپاره یو دوه پسته په خیر باندې بیا دې سپینه رایې واچوي، و پردو ته دې دغه زمینه نه برابروي چې د ده پر ځای باندې هغه دا کارت سره یې کړي. مثلا که موږ وایو چې د کندهار نفوس تر 1 میلیون اضافه دی، که چیرې په دغه کې 1 میلیون خلک رایه ورکړي، په کندهار کې به زه باور لرم چې درغلۍ مخه بیا نیول کېږي. اما دا چې د کندهار نفوس تقریبا تر 1 میلیون اضافه دی او 6 لکه خلک یې رایه ورکوي، پاتې هغه 15 لکه سولې، دا خو تا زمینه ورته مساعده کړه چې ستا پرځای ګوره خلک رایه واچوي او ستا پر ځای باندې یو څوک ګوره انتخاب کړي، خو ته صندوق ته نه یې ورغلی، تا د خپله رایه نه دی استعمال کړی. زه نه وایم چې یو ځوان دی یو چا ته رایه ورکړي، زه وایم که اول خو د خوښ څوک ده ول چې زما ده نسته، سپین رایه دې استعمال کړي، د خپل کار دې سره یې کړي. دا دې ثابت کړي چې په دغه وطن کې د دغه پلانکي په نوم یو ژوندی انسان ستا او یو آزاد انسان ستا. دا که ته رایه نور کړې او ودن وطن ګلې ګلزار واړې، یوه بانه او بله بانه کړې، د امنیت باندې مشتره مخته مخته کړې، دا خبره په شار کې په هیڅ ډول ماته قابل د منلو نه ده. پولیس والوي کې بیا هم موږ د پر دولت په نیم غږ کړی دي، بحثونه مو مور سره کړی دي. من هیڅ ځوان ورته ویلی مو دي چې په پولیس والوي کې په لیرو پرتو سیمو کې باید زمینه باید مسایده سي، په خاصه بیا د اوناس طبقه د پاره، ځکه د افغانستان نیم نفوس چې دی هغه اته در نیمایي زیات ښځینه قشر ته تشکیلوي. که چیرې هغه ښځینه رایې ورنه کړي، په لوی لاس باندې درغلۍ ته ګور لاره واریږي. اخه د روسي خبرې په ډول که افغانان غواړي چې خپل ځایم سم ځایم پاک ځایم او د پردو لاس پوڅي ونه اوسېږي، ویې ټاکي خپل د دوی رایې استعمال کړي. دا که دوی رایې ورګي کې نور کوي، خو سپین رایې دي واچي خپل کار دي سره کې، زمینه دي نور ته نه مسایي.